د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لوی جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې راپورونو تراشو خبرونه اورو چې صفی الله سانکزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیله مند دی په چمن کې رامنځته شوې لانجه په کراری هواره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. پور خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر وروستي نښته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلمن ویلی دی چې هیلمن دی دغه لانجه په کراری هوار شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبره وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے
دی وی چمن کی چتس شوی باید نیوی نوای شوی مگ د بهرنوی چارو وزارت لاری دغه مسله افغانستان سره تعقیب وو. ما هل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسله تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسله خبر شوه. هلمن يم چې دغه مسله په خاو آرامي سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند دی چې پاکستان د دیادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په اساساتو هجوم وړیو او هلته نږدې اورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورن فرضي کرښې هاخوا 15 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې دغه مسله یاد کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو. دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټول ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
خغلی غنی زیاته کړه د طالبانو د ورکړل شوي لیست په اساس تر اوسه 4600 طالب بندیان خوشی شوي او په لیست کې د پاتې 4600 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس دي 5000 طالب بندیان خوشی شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هواره شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% ځوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې سباند شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 14 وطن امړ شوي. یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښاره د کووید 19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوې قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوکیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړې. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10 میلیون او 2 لک انسانان په کرونا اخته شوي چې لډلې نږدې 6 لک او 2000 کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کایتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انور جان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کایتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انور جان ته خبرداري ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو لپاره دی له ژورنالیزم څخه ځان لیري وساتي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو پرون پنځشنبه ویلي دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللې ده چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي چې کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولې دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر لزوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندري طالبان آزادول غواړي، خو ولسمشر وايي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوی او لزګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېد لورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سر بل چې په خونو کې شنه نه وته پاغي خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکوټ کړل لورور.
د پاکستان خواته هم مرګ جوړ لا وخت 15 کسان وژل شوی او نګدي شل نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بلا بلو ولایتونو کې لخلو خبريالانو سره په دې خبرې کې و چې اورباند څومره مراد شوی. دویمنی مایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی هله دا ترپای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو لوري له ورکل شوی 15000 کسیز لس سربیره د نورو 500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ناجی صافی راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویا جرګه رابولم ترڅو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویا جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګ له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي ترڅو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غنی له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه رغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
د قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت ولوی جرګې ته ورکړي، چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپل یو نوی دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبرې، یعنی که یو رازم وی زندگی
د دغه 1500 بندیانو له ډلې تر اوسه 1600 تنه خوشی شوی. تر دې وړاندې د ملي امنیت شورا دفتر ویلي دغه 1600 بندیان جرمی دوسیه لري. هڅه مو کړه څو په دې اړه له طالب بیان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي د ولسمشر غنی په تازه سرګندونو له سویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي لانجې وروستۍ جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیلمند دی چې دغه لانجه په کراري هواره شي. د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړې چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
راز محمد د کندهار په میرویس سبزی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقع شپه شوه، درې اوان خالي زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په هغه خونه کې ومشتې مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور ورندار مشي د سوریرونه ورېرګان مګر شیدان سمور ټکو ټکو وسم دلیر اور.
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل سو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 80 تنه دی چې په وینا ټول ملکی اندي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډز وکړي چې ورسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل جواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې تر 2 بجو دوام کړي. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړې چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د اوس پاکستانی نظامیانو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي، او د راکټي بریدونه په ترڅ کې دغه ځینې معمولې د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابي برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودي چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راوست، راکټ چې مې راوست یو پی مې پر وکړ، دا بل پیر چې مې پر کوی د اخواسه ګوره چې د دې څه شی و، یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت، نن زما راکټ را پټاو کې داسې هغه پر ما پټاو چې دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېدم چې نه دونه سړی و چې زه دا بازار را رسولی وای، ما تاسې ویل دونه وخت تاسې دا مشتی په کې را تاکا کو سب که زه ته لټ لټاړم.
د کندهار میرویس صاحب روختون ته د پیش لزای اته وشتپیان راوړل سیوی. د پیش عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه او ماشومان شامل دي.
مور می ټپی و و می ورارګان شي انسی و مور شي د سوي د ورارګان ته وری راګان و سپاغه بل واټ پرتی درې دانی الته دي.
زمانو مسعود دی نن وی کلی و سدون کېما ماشنا د بازار سره وانو کور ته ټکو سو چرکی اوار و مشتي اسپورټر اسا گزار سو د دې د کاس ته درې دیوال زدا دیوال اړول و واره چې زنګونه و علي صفاله و با بیا پیدا کوم ته د شپ خاګل لا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړي چې لامل یې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و موریدل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 افغانان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان دي. بلورته د پولي هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شوو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نګدې شل نور ټپیان دي. پیخه تیر مازیګر هغه مهال رامنځته شو کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندې پولې په لور لاریون وکړ او لارې خلاص کړه. لدی ورسته پر پوله وځه کړکېچنه شو او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستانی ځواکونو یو پربل دازي هم کولې. نور حالې کوټې د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين پر راپور کې
د پیښ وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سره د پول د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پول دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوی دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تکول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخپوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سراغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاک وروره کاپیر لاره رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانې شپنجري په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو اعلان یې کوي دا خلک اخت لکول دی ول دا اختر یی د مجور کو دا خلک با خواته زی دا خو خلک یی بند پته یی خو ته برازی نه خواته لکی نه یی خو درای لکی سار و بجو سره غلی در دا وس پر ولایډ
خطر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی زکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تر روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومی نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سگزی سره تماس ونیوی نو هغه پر پیشه باندې خوښنی سرګن
الفاظ غندنه وکي زما په خیال هغه به کم وي.
ورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو د چمن پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې ده.
یې آپ کی مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وایي چې دا حکومت د ولس دی او دا به د ریاست او ولس په ګډه پریکړې کوي. په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تیره ورځ چې کوم خلک د ریډ زون ته داخل شوي وو د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اوریده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بیګا 12 بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه ده، خلک څنګه اختر لمانځي، په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نه مو همکار احسان الله آریان سټوډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیر مننه الودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام و بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمن کې یو شمیر کورنۍ د خپل ټاپیانو په ویر کې وچې دوی مرکز کابل ته وزین بیا همدلته په لوګر پولیارم خار کې چې کوم ټاپیان دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر جدي نه وو، هغوی باندې مصروف دي، نو د دوی اختر رښتیا هم په غم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کېدل. تاسو هلته د عام روغتیا له مسؤلینو سره خبرې کړې، د هغوی شمیرې څه ښیي وروستي؟
د پېښې له پېښېدو اتل ساعته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی وخوله شوي چې دغه پېښې وروستی حال خبریالانو ته ورکړي. په خپل د لوګر والی چې نن د اختر لمونځ کوه، هلته په مراسمو کې وویل چې په دغه پېښه کې لس تنه وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي، چې د دغه خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله 8 تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې 4 تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینا دی وایي دغه پېښې 8 تنه هغه ټپیان چې ډېر بیړني وو یا د پوینا ډېر ژور وو مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بله، آریان صاحب، لوګر سربیره خپل پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې سره پورنه در رسیدلې اوربان څنګه مراد شوی پلانډو کې کوي چې پېښه خونه د شبې تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې هم کومه د ناامنۍ پېښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي نه دي رامنځته شوي، او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډېره مننه، کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټوډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیرا، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان په اړه څه وایي او کومه پېښه خو به نه وي رامنځته شوې؟
ډېره زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکیان وړاندې کوم. په دې لکه خبره یستې نه لنه کبخت چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هیڅ داسې کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی وو د هغې له مخې چې کوم اوربند درې ورځنی د اختر په شپو ورځو کې عین نامعلن روان دی، او تر اوسه پورې هیڅ داسې د کومې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالا نو عام خلک او زین سیدی کی د ختیځین نو د اختر تو خلین کی بوختی د مراسم منځي په قربان د اختر منځي پیل کړی او همدا چې قربانی باندې پروسه نو لګیا دي.
بلې امیرزای صاحب د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تګ راتګ راشدر شت څنګه د کسب هم له غرمې وروسته لومړی ساتونو کې به خلک په قربانۍ مصروف و. عام روغتیا وزارت او حج وقاف وزارت له خلکو غوښتي و چې په اسانه تګ راتګ ونه کړي ځکه چې د کورونا ویروس ویره لا هم شته. څنګه دغه سپارښتنو ته اغېز کړی او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په کوچنی اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې دا لوی واړه اختر راته دی خو د کورونا وبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي او که د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او د غراز رادیوګانو او تلویزیونونو لپاره هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګ ونه کی ځکه چې لا هم ویره موجوده ده د دغه ویروس د انتقال.
بالکل د ملا امامانو خبره هم دغه د ټولنیزو رسنیو او د رادیوګانو او د نورو بیلابیلو معلوماتي برخو نه دی اغېزمن شوی وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ. پاره کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړه ورکولو تیر شي او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې رسته چې ګوندې بیا په خلکو کې راوګرځي دغسې یو څه وو. او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله کور مو ودان، ډېره مننه امیرزای صاحب. ورزو مزار شریف ته له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، ساسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له بیګاره هیڅ چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین چه محترم، ساسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره یې پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د څوارلسمې له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هیڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې ما کومې اړیکې د امنیي قوماندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته تګ راتګ نسبت تېرو اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګا راهیسې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي او په مختلفو ځایونو کې دوی سیاره او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانۍ لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي او خپل هلته هم قربانۍ کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه و؟ بای په کومه کچه باندې وی ټټي وی جګوي د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته و چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازه ورغلی هم راځي شریفه کې هلته چارواکو هم حضور درلود.
او د ښکو د نګونه ډیره ده بالکل تاسو راوونه ورته د لو د شماله رسیمه د چې د ساری ډیر روزل کی او نور سیمه تاسو کول کی دی هوا نسبت تیر کلو ته د ساروی قیمت سکل ټیټو دلیل دا و چې سکل ورخصنه په شمال کې ډیرو یعنی اولفه د حیوانات لپاره ډیر او زمینه د مساعده و چې دوی ختاخیه شي او د نسبت تیر کلو ته چې دوی به د واورې د ورخص له امله تلفات ډیر وته او خپل مواشی ته سکل د تلفات نه و په دې دلیل یو چې سرحدات باندې په خاطر د مواشی پاکستان ته قاچاق کړه سکل د کورونا له امله چې سره چاکم نشول
کور ودان ډیره مننه له بلخ زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلتا د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس څلورنیمې بجې دی سفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونه تر نخت ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیلمند د غلانجه په قراره هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په دیړه په خبري کانفرنس کې خبري وکړي. راپورونه په اساس پاکستانی ځواکونه پرون په چمن کې لمړی په هغو مسافرو ډزې کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونی د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړی وو او اورونه یې بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 ملکان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي د افغان پوځانو په بریدونو کې 15 ملکان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلي دا وار د ایران د وسپنې افلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامله ده او یو شمېر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ریډیو دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ پاتې د آزادۍ رادیو ډاٹ کام. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته هلته له غزایا زموږ خبریال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی حبیب الرحمن. تاثیر صاحب اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیر مننه سدین صاحب. تاسو تر دې ټولو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته لسنګلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیان او زابل او جنور ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د مېلو ولایت وو، ډیر یو د ساتيري ولایت وو. خو له بده مرغه ورستی یو جګړو دغه ولایت لږ نامنه کړی ده. دلته خلک چندانې هغه ډول چې څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځنۍ اوربند خلکو ته یو ډول زړه ورکړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانی میلې چې دي لکه داګوی او جنګول یا ځینې په چوکونو باندې اتنونه کول یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ، هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سږ کال لږ راځوندې شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګ په زابل، نو دلته هم اختر شوه. خلک خوشاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یو پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربنده د تک او ټوک نه پسترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته چیرمه د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامه یو شوندی سوځولی ده. دغه شوندی اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو پروفاسي او دغه نورو ګدام سوځېدلې ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک بیا لږ په تشویش کې اچولی دي چې دا ډول باید پیښې ونه سي. مثلا اختر ده، خوشحالي ده، خلک خوشحاله دي، او دا ډول پیښې چې وسي خلک لږ زور سره اچوي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق د طالبانو په لاس کې ده، د اندړو ولسوالۍ د مرکز یې د تیرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان. ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اټومي پروګرام، بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دي. شغلی پامپیو هم دا راز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اټومي هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوه چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم شار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موتورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې په خو هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولې وو چې لکبلې د ایران اواید لشي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانه وزارت تیر میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو اته شرکتونه په تور لیست کې زیات کړی وو. دغه شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړیو غوښتې چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بی ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونې ته شرق لاستر ته وایم. په دې خبرونې کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره مې ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لالودین اریوبی سره شریک کړی دی او خبرې مې ورسره کړې دي. شغلی اریوبی، ستاسو دینو پښتون ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په وروستي برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د امدې معلولینو چارو ستونزې له شغلی اریوبی سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
اروی سب ډیر زه مننه کوم چې موشته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موشته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د تاسو ته وروم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لومړی اوریدونکو کې موشته داسې ویل دي.
سلام علیکم زلو درنه تاسو ته سلامونه وایم. بدل سلام د مادي ازادي راډیو کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غا ګورور سه یو دروازه وروټه کوي غا چې وکړي دغه جنل پراګ نه غا ته وکړي سلمایدینو سرواله ظلم کوي یو ورې خوم به مې کړی دی د ملک انزاد کلی انزاد د سوالی انزاد ټول ورولې دي د خدای پاره د دوه خو مایدین د دوه سترګو په لاندې دي کته اوپر ته غلې چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي بس لسر بیا نه کاپو په دوه خو مایدینو باندې تړیو ولا خالته ویني په سات په سترګو ویني بس ورور دې سر سترګې وتلی بس ورور لو ظلم له مایدینو سره روان ده بس کله کاتوس غلی کله پرتس غلی کله وتاي د ملک انزار او کله وتاي د لوسوال انزار او کله وتاي چې د کلی د شورا انزار او په غضب مایدین ک کلکړی تیر ولټاله دغه پیسو وچه به باندې کوي په مایدینو باندې د غم ځان ته وخره چې خچاختي دغه ما پیغام ده دغه بس ورور د مایدینو لو مزر ته ورسوي لو ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده. خېلین دې دوه پیه نه تا دوه سترګې نه تا دوه لاس نه تا قزانې په خدای پرون دوه وارې لوسالۍ ته لاړ دوه وارې کلی ته راغی بس ورور غلې او راز غلې زه دغه تاریخ پاتیم نورم په مخه ښه
بلې ربي سي دا اوریدونکې مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړي او ظاهر انداز ښکاری چې د دې پروسې څخه ناراضه دي چې دوی البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځای ته تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لري دغه ستونزې ته؟
ډیر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ایستاسې د قدر وړ دی زه در کوم کاش دوی لکه څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کېږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کیږي ترڅو د برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نه څوک اځیت کو او نه دا اسناد مونږ ته پکار دي.
بلې عربي سه بیانو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سب دي څنګه دي دوی څنګه د لوی ځای ته بل ځای ته استول کیږي د دوی ستونزې څنګه لري؟
مونږ په ټوله کې په ټول افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې لدې جملې څخه یې نږدې 100,000 له موږ سره ساتي او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دې معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورسي د موږ لخوا معرفي کیږي او هغه تصدیق کوي چې بلې د معلولیت د جنګ له ناحیې نه دی او پیسدي څومره دی. نو وروسته به موږ ته راځي موږ په هغه نړۍ حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکو. موږ سره چې کوم معلولین تاسو هغوی ته موږ په کار کې خپل حقوق ورکو او د دې برخه کې کومه ستونزه موږ نه لرو.
بله د بل اوریدونکو آواز به هم اورو چې دوی هم شکایت لري.
السلام علیکم کندهار ولایت څنګه یو له سالې څنګه اړه کوي اوجه ته ورما چې دا د وکالې کې د مایدینو ماشنه جرا کړی دا زما څنګه د مایدینو رسل سره شریک شه.
بله عربي سب ته دې اوس مورید.
بله دې ورور پښتنه مې ووري دا دې سم سلام وایم. روان دې توزیع د حقوق دغه سره چې په هر درو کلونو کې د معلول ورور باید یا خور باید یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا یو مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور درش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک وو. په یو سی چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضي خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضي خلک په الکترونیکي تذکرو کې کارونه باندې هغوی ته ماتله دي. نو په دې اساس د بعضي خلکو معاش یا ماتل شوی دی او یا قطع شوی دی. نو دوی که د خپل ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته درسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو